سلامونه درنو اوریدونکو په رواني وسات کې دعا ونيزي خبرونه درته لرو خو تر هغه مخ کې خبرونه د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په کندهار ولایت کې په نشه یي موادو د روغتو کسانو د علاج سل بستریز روغتون بیا رغولی. د ملګرو ملتونو اړوندې سازمان پر خپل ټویټر دا خبر ورکړی یا ورسره لیکلی دي چې دا کار یې د اروپایي ټولنې په ملاتړ ترسره کړی. WHO وایي دا روغتون یې له هغو کسانو سره چې له احتیاط څخه د خلاصون په حال کې دی د مرستې لپاره جوړ کړی. دې سازمان له مرستندویانو څخه مننه کړې چې په افغانستان کې د مخدره موادو د کارولو له کبله د ناروغیو په علاج او د ذهني روغتیا په برخو کې مرسته کوي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سلاحکار مولوي عبدالجبار وایي چې پوهنتونونه د نجونو منلو ته چمتو دي خو دوی د خپل مشر امر ته سترګې په لاره دي ځکه د نوموړي په وینا په دې اړه وروستۍ پرېکړه د ملا هیبت الله اخندزاده په لاس کې ده. ښاغلي جبار چې له اسوشیټیډ پریس خبري اژانس سره خبرې کولې نه دي ویلي چې دا پریکړه به څه وخت وشي. نوموړي ویلي چې د طالبانو مشر امر وکړ چې پوهنتونونه دې بند شي بند شول او کله چې د خلاصولو امر وکړي نو هغه ورځ به خلاص شي. په تیرو دوو کلونو کې طالبانو لومړی له شپږم د پورته ټولګیو زده کوونکو له زده کړو بې برخې او بې د نجونو پر مخ پوهنتونونه هم وتړل خو په دې ټوله موده کې په وار وار ټینګار کړی چې دا کار موقتي دی. د افغانستان کرکټ بورډ هندای کرکټر پرادیپ کمار میواده د هیواد د ملي لوبډلې د توپوهاني د روزونکي په توګه ټاکلی. کرکټ بورډ پرون په یو بیان کې ویلي چې میواده په سریلانکا کې د افغانستان روزنیز کمپ ته رسېدلی څو افغان لوبغاړو ته له پاکستان سره د یو ورځنیو لوبو د چمتووالي په چاره کې روزنه ورکړي. د کرکټ بورډ بیان زیاتوي چې میواده د روزونکي په توګه ډیره تجربه لري. هغه د هند د حیدرآباد د ایالتي ټولنې د لوبډلو د سنگ لوبډلې او د جمو او کشمیر د کرکټ د ټولنې لوی روزونکی پاتې شوی. په منځني ختیځ کې د لویدیځ هیوادونو په ملاتړ میشتو سمندري ځواکونو هغو کښتیو ته چې له هرمز تنګې څخه تیریږي خبرداری ورکړی چې د ایران له سمندري اوبو تر وسې لرې سفر وکړي څو د ایران لخوا ولجنه شي. دې ته ورته خبرداری د روان کال په پیل کې هرمز تنګې ته نږدې د دوو ټانکرونو له ولجه کېدو مخکې هم ورکړل شوی و. په داسې حال کې چې متحده ایالات او ایران هغې احتمالي معاملې ته نږدې شوي چې له مخې به یې د څو میلیاردو ډالرو په ارزښت د ایران شتمنۍ د 5 ایراني ولاسله امریکایي بندیانو د خوشي کولو په بدل کې آزاد شي. پرونی خبرداری ښیي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په سمندر کې کړکیچ لا هم پر ځای پاتې دی. د افریقایي دولتونو اقتصادي ټولنه په پام کې لري چې نایجر ته پارلماني کمیټه واستوي څو د کودتا له پوځي مشرانو سره وګوري. دا خبر د پارلمان یو ویان پرون رسنیو ته ورکړ. د نایجر پوځ تیره میاشت ولسمشر محمد بازوم بندي کړ او قدرت یې په خپل لاس کې واخیست چې دا کار یې نړیوالو قدرتونو وغنده او د پوځي اقدام ګواښي وکړ. خو دوی په عین حال کې وویل چې غواړي روان کړکیچ له سوله ییزې لارې حل شي. د نایجر نویو پوځي واکمنو له دې مخکې د افریقایي دولتونو د ټولنې امریکا او نورو هیوادونو هڅې رد کړي چې ورسره د افریقا په ساحل سیمه کې د دې کړکیچ د پراخېدو احتمال زیات شوی. درنو اوریدونکو لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه په رواني اوسات کې دوه خپرونې تاندې څانګې او درسي ساعت درته لرو خو تر هغه مخکې څو راپورونه. شپږ تنه افغان کډوال چې له غیر قانوني لارو برېټانیا ته روان وو په سمندر کې ډوب شوي او مړه شوي. دا په داسې حال کې ده چې برېټانیا او د اروپا نورو هیوادونو ته په قاچاقي لارو د کډوالو په تلو کې زیاتوالی راغلی او ورسره په دې خونړیو لارو د مړینو موارد هم زیات شوي. د طالبانو حکومت د یو روسي راپور له مخې په تېر یو کال کې له بهره د 800 افغانانو مړي هیواد ته راوړل شوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
فرانسوي چارواکو پرون خبر ورکړ چې د فرانسې او برتانیا ترمنځ سمندرګي کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې شپږ کسان مړ شوي دي چې د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې ټول افغانان دي. دا افغانان له فرانسې څخه په غیر قانوني لاره برتانیا ته روان وو. د دوی کښتۍ چې د اسوشیټیډ پرس خبري اژانس د خبر له مخې تقریبا 15 سپرلۍ درلودې د برتانیا په چنال یا مانش سمندرګي کې ډوبه شوې او چارواکو د کښتۍ د ورکو مسافرو د موندلو لپاره هڅې پیل کړې دي. د فرانسې د ساحلي ښار بولون مرستيال سارنوال فليپ ساباتير فرانس پرس خبري اژانس ته ویل دي چې شپږ وړ مرشوي کسان افغانان دي او عمرونه یې د ډیر شو او 40 کلونو ترمنځ وو. د نوموړي په وینا د کشتۍ پاتې سورلي هم له څو سودانیانو پرته نور تقریبا ټول افغانانو او ډیرای لویانو خو ځینې کم عمره کسان هم پکې وو. د برتانوي او فرانسوي چارواکو د څرګندونو لمخې د دې کشتۍ 940 سورلي ژغورل شوې دي چې له دې ډلې شپږ درشتنه د فرانسې ساحلي ګاردانو او ډیر لس نور د هغوی برتانوي همکارانو ژغورلي. د چارواکو په وینا کشتۍ پرون سهار وختي د فرانسې شمالي سواحلو ته نږدې ډوبه شوه. پرون ماسپخین چارواکو ویلي و چې تر لاسو پورې کسان تری تم دي، خو د فرانسې د ساحلي چارو ادارې وروسته وویل چې یوازې دوه کسان لدرک دي. د پلټنې په عملیاتو کې د فرانسې دریو کشتیو، یو هلیکوپټر او یو الوتکه او د برتانیا دوه کشتیو برخه درلوده. د برتانیا د کورنیو چارو وزیر سویلا بریورمن پر ایکس ټولنیزه شبکه یا پخوانی ټویټر پر دې پیخه خپګان خودلی او د فرانسې صدر اعظم الیزابت بورن هم پر خپل ټویټر د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږی څرګندولو ترڅنګ د ژغورونکو ډلو عملیات ستایلی دي. د اوټوپیا شپږ پنځوس په نوم خیریه ټولنې په سواحلو کې ځپونکي اقدامات د دې تراژیدۍ علت بللی او فرانس پرس ته یې ویلي دي چې پر دې لاره د قانوني تګ راتګ پر وړاندې خنډونه له غیر قانوني لارو د کډوالو د تلو ګواښونه زیاتوي او خلک دې ته اړ باسي چې انګلند ته د تلو لپاره پر خطرناکو لارو لاړ شي. د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي موضوع اوس نه یوازې په برتانیا بلکې په نورو اروپایي هیوادونو کې هم د سیاسي اجنډا او سر کې ده. د ګارډین رسپانی د راپور لمخې د اروپا د پولو او ساحلونو ادارې د جمعې په ورځ وویل د سګانی کال د جنوري او جولای میاشتو ترمنځ اروپا ته په غیر قانوني مهاجرتونو کې په سلو کې ډیر لس زیاتوالی راغلی، خو ټول کډوال خپلو منزلونو ته ژوندۍ نه رسیږي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت د کلنی راپور لمخې په تیرې وکال کې د هغو افغانانو چې بهر ته کډوال شوي د اتو سو کسانو مړي بیرته هیواد ته راوړل شوي دي.
و موریدل چې د فرانسې او برېټانیا ترمن سمندرګي کې د یوې کشتۍ د ډوبېدو پیښه کې شپږ کسان مړه شوي چې د فرانس پریس خبري اژانس راپور لمخې ټول افغانان دي. دا کشتۍ چې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس خبر لمخې تقریبا 15 شپې تسپرلای لرلې د برېټانیا په چینال یا مانش سمندرګي کې ډوبه شوې او چارواکو د کشتۍ د ورکو مسافرو د موندلو لپاره هڅې پیل کړې. په داسې حال کې چې برېټانیا او نورو اروپایي هیوادونو د غیر قانوني کډوالو د منلو په برخه کې سخت قوانین وضع کړي، ولې لا هم افغانان په خطرناکو لارو د هیوادونو ته ځي. احمد تکل په دې اړه په لندن کې د کډوالو د حقونو له یو فعال ګلولي پسرلي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې ولې لا هم افغانان په قاچاقي لارو کډوالۍ ته زړه ښه کوي.
تروس پر افغانان جزئیات شمیره کې انګلستان تر ازي څوک چې افغانستان حکومت سکوت وکړي نه بعد تقریبا په 2013 کې اتیا افغانان په کشته کې راغلي او په دې کال کې 8000 نه زیات تقریبا 100% نه زیات په کې زیاتواله راغله ده. او که څه هم د برتانیې حکومت د افغانان لپاره یو ریسټلمنت پروګرام لري د قانوني راتلو هغه پینځه خلک د کال راولي هغه نه د توانې دل تقریبا یو 15-16 خلک په پاکستان کې اوسم لا په انتظار دی. ډېر خلک نس کولای چې هغه ته اریزه وکړي، هغه باید د یونیسیار له طرفه یا د برتانوي ادارو له طرفه هغه ته ریفرس یا هغه حکومت ته ورو پیژندل شي. نو اوس هم ډېر زیات افغانان راځي. د افغانانو شمیره مخکې نه ډېر زیات شوی، مخکې چې وو ایرانیان او د سومالیا او نور ځای د عراق او د سوریا خلک به ډېر زیات، اوس د افغانانو شمیره ټول نه زیاته ده د برتانیا د غیر قانوني راتګ په برخه کې بدبختانه. او دا خو ډېر د خوشنون کې خبر ده چې د ډېر زیات افغانانو چې دا په کشته کې وژل شوی.
پسرلی صاحب، د برتانیا حکومت مخکې پریکړه کړې او په خبرونو کې راغلی و چې هغه کډوال چې په غیر قانوني لارو باندې د هیواد ته ځي رواندا افریقایي هیواد ته استوي. خلک دغه افغانان چې تر اوسه هم برتانیا ته ځي لدې پریکړې خبر نه دي او که حتی دې ته هم چمتو دي چې رواندا ته ولاړ شي.
برتانیا خدا پریکړه کړې و قانوني پاس کړې چې خلک څو غیر قانوني راسي هغه ته به اسالم یا پناه نه ورکي او امکانات سچ بنديان کی او رواندا ته ولي. هغه تر اوسه پورې په دې دا قانوني تطبیق کړې تر اوسه نه دی. که څه هم دوی غواړي خلک رواندا ته ولي، هغه خبر په ستره محکمه کې بند پاتې ده.
مننه. او روسي پښتنه پسرلای صاحب، دا چې د برتانیا او فرانسې په ګډو سواحلو کې د دغو کډوالو د مخنیوي لپاره ډیر کلک تدابیر نیول شوی دی، ډیر جدید دی دا تدابیر، حتی دغه جدي اقدامات او تدابیر هم برتانیا ته د افغانانو د تک مخنشینی ولای
برتانیا او فرانسې ډیر په دې باندې مصرف او د امنیت په برخه کې سره اګریمنټونه کړی چې افغانان یا نور مهاجرین د فرانسې نه برتانیا ته غیر قانوني رانه سیخ په دې کې نه توانې دي که څه هم دلته خلک له وټلو باسي په کشتیانو کې یا د ملټری د ارمی په ځایو کې ځای ورکې خو بیا هم دینه خلک نه ویریږي نه ډاریږي بیا هم راځي نو دغه یو بدبختي سره موږ مخامخ یو په برتانیا کې چې حکومت او قانون ټول شان د مهاجرینو په خلاف دي خو وطن کې حالات داسې خلک غیر څه چمچو دي یا کې داسې معلومات هم لري معلومات لري وای چې توکل په خدای څه چکی یا غبکی
د کندهار اوسیدونکو د بې کیفیت تیلو له خرڅلاو څخه شکایت لري خلک وای د کندهار په بازارونو کې ټیټ کیفیت تیل پلورل کیږي چې لامل د دوی نقلي وسایط خرابېږي او مالی زیان ورته وړي دوی د طالبانو له حکومت څخه په ګمرکونو او خار کې د تیلو د کیفیت د جدي پلاتنې غوښتنه کوي نور تفصيل زموږ د همکار پر راپور کې
چې انجن خراب کی کارپیټر خراب کی تیل تر دغه اندازې پرې بې کې پېت سي
روزي خان د کندهار شهر اوسیدونکو دی نو وړي اړ دي چې په اونۍ کې یو یا څو ځله د بې کیفیت تیل لامل خپل موټر د ترمیم لپاره د موټران ورکشاپ ته ورولي روزي خان وایي د تیلو د ټیټ کیفیت لامل نقلیه وسایط تر حد زیات دود یا لوګي هم کوي چې د چاري د چاپريال ککړتیا او بیلابیلو ناروغیو ته لار هواره کړي
تیل خوس ډیر بې کیفیت دی تر داس اندازې پرې بې کیفیت دی چې د موټرګاډ کارپیټر یو داس یو ماشين یو شی جوړ کې د تیل د خرابې د لاسه هغه بیرته یو دوی او ته یو او تا کارونه کې بیرته هغه راکامې چې مستری ته وایي چې دا ولې داس بې کیفیت جوړي یا دا هغه د تیل وای تیل ټول بې کیفیت دی په کندهار کې ډیر خلک د مشکلات سره مخ کړي دي نوې نوې وسایل دي په ټفه یو دروي بخې یو مخې و دروي چې مستری ته وایي هغه وای دا د تیل مشکل نو دا ځای دی چې نوې وسایل خلک هم سره ستړي دي نو ډېر وسایل داسې پټه فدرولي کوم موټر دی کدا سي د غریب خلکو وسایل دي
د کندهار دوه نور وسیدونکي بشیر احمد او بلال احمد هم د تیلو د ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي او غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت په شار کې پر تیلو خرڅونکو د نظارت ترڅنګ په ګمرکونو کې خپل فعالیتونه زیات کړي ترڅو هیوا ته د بې کیفیت تیلو د وارداتو مخه ونیسي
دا سی او څو پمپونه قسم تیل ولري دا سپر تیل ولري دا دکاندارانو هم دا سی دی تیل کمزوري شل رقم سره ګډي نو د کله د موټر سایکل کارپیټر دا څه خرابې د موټر وې کم دا څه خرابې وسایق کړ د خراب سی وی د مسیرانو ته چا تر وخت واسه چې سایکل دا څه بسې وی وای تیل خرابې نو د دولت څه مغوستنه دا د چې دا څه یو اقدام وو چې دا غچېلو ته پام لرنه وو کې پر لوی سر باندې شتنه وسله دا چېلو چې دا څنګه چېل دي څنګه راځي څنګه زی
تیل په دا ورسته کې څه سره خراب شوی دی کله چې موټر ته واچو نو موټر مس کې یا موټر سکل مس کې او یا وای کوم خراب کینی په دا غوته کې ما خپل موټر پر سنگانه مر بدل کړی څو بار بار واره مستری ته تللم
پاین وخت کې د نقلیه وسایتو جوړونکو محمد او باز محمد مستری وای د اونې پوجدو کې هر ورکشاپ ته لدوات څخه تر درې پوری خراب سوی نقلیه وسایت د تیلو د ټیټ کیفیت لامل د ترمیم لپاره راځي
کوم مسایل چې ډیر د تیلو د خاصه خرابې وارز پیدا کوي نو اکثره وخت د کارپټرانو په لکانو د ارڅ شټه دا د چیلو د لاس اکثره وخت مټسکل ماشینوم جامې دا د چیلو لامل والنه چام کې دا سې رقم سرش په ګاډي په دا چیلو باندې انوال سخت کې وال سخت د لاند خو پښتم مونږ نو دا د ډېر د چیلو د لاس د مټسکلانو د کم زرنجو د وسایل چې دا اوارزونه کوي
مشته په اوتا کې 2 متر درې متر د چیلو لاس تر ازي خراب یا پاسنګان باندې ماشینان خراب کړی ما نور نو کې سړی کړی د ستریچ مقصد د تیلو سړی راوړس کی
او مغشتل چې د بې کیفیت تیلو په اړه د طالبانو تر واکلان دی د کندهار د سټنډر ملي ادارې نظر هم واخلو خو د هڅو سره سره بریالي نسو خو د غي ادارې د ټوټر پر پاڼه په خپل ورستي ټویټ کې لیکلي چې 25 ټانکرونه بې کیفیت تیلې بیرته د فرال لاري ایران ته واپس کړل
درنو اوریدون کوس مرابولم چې تاندې څنګه یو درسي سات خبرونه ووري د ځوانانو خبرونه د د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې مو داسې وزوان له ژوند خبرو چې ډیرو مری د کتابونو ترڅنګ تیر کړی او تازه یو کتاب هم چاپ شوی. په دویمه برخه کې د هغو زده کوونکو په اړه خبرې کوو چې درسي نه زده کیږي.
تروسه پوری چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی ډیر زیات ترې نه خوشاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی.
کورنۍ حاجی محمد نوم پرې خی نږدې ملګری قاری ګل بولی خو په فرهنګي او ځای کې د سپین سهار په نوم مشهور دی. نوموړی په 1980 میلادي کال کې د لوګر ولایت د مرکز پولی علم اړوند په سپیس کلی کې زیږیدلی دی. په ماشومتوب کې د جګړو له امله له خپل کلي او کور څخه پیښور ته کډوال شو. هلته یې د دیني زده کړو تر څنګ ښوونځی هم ولوست. له کمپیوټر سره یې ځان آشنا کړ. په کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شو خو د اقتصادي ستونزو له امله ترې په نیمه کې پاتې شو. سپین سهار وایي دی د پلار یو زوی و او خپلوانو یې هم کورنۍ تشویقوله چې دی د زده کړو په ځای د ګټې وټې په نورو کارونو پسې ولیږي.
زما مور زیاتره وخت اوس هم دا خبره ماته کوي، راته وایي چې پلانې ماته داسې وویل چې ته دې به دې زوی باندې سبق وایې، دی یو دی نو تاسې به بیا خورئ څه شي چې دی سبق ووایي. یعنی له هغوی سره داسې ذهنیت و څوک چې سبق ووایي وخت ضایع کوي، هسې هغوی بیا خپلې کورنۍ ته ښه روزي نه شي ګټلی. ځکه زموږ ډیری خلک چې دي هغوی په عربو کې مسافر دي، نو هیڅ اړتیا دې ته نه وي چې هغه دې یو څه سبق ویلی وي، فقط بس ویزه ده او ورزه هلته کار کوه او کورنۍ ته پیسې رالیږه. نو زما لپاره تر ټولو ستر چیلنج دا هم و چې زه باید حتماً زده کړې وکړم او خلکو ته وښایم چې نه، یوازې د زده کړو له لارې نه ته ښه ژوند کړی شي.
سپین سهار وایي په پېښور کې تره ده ته د کمپیوټر یو کیبورډ واخیست چې عربي تور یې درلودل او په همدې کیبورډ یې پښتو ټایپنګ هم زده کړ. له دې وروسته یې د پلار د واشنه په مرسته د کمپوزونو په یو مرکز کې په کم معاش دنده ومونده.
نو په لومړۍ میاشت کې چې موږ کوم کار کړی و او کومې پیسې راغلې وې، زما برخه پکې 1100 to 1150 کلدارې رسېدلې وه. یعنې دا زما د ژوند لومړنۍ تنخواه لومدغه 1100 to 1150 کلدارونه پیل شوې وه.
سپین سهار له هغه وروسته له دانش خپرندویه ټولنې سره کار پیل کړ او په دې خپرندویه ټولنه کې سلګونه کتابونه کمپوز، ډیزاین او ایډیټ کړل.
ما د کتابونو په منځ کې چې کومه زندگی تیره کړې ده په دې جریان کې ما سلګونه حتی ویلی شم چې زرګونه کتابونه لوستلي دي او مخکې له چاپ نه مې ډیری کتابونه لوستلي دي. ځکه ډیری کتابونه به ما مخکې له چاپه ایډیټ کول، د جملو جوړښت، روپی تیروتنې او نورې به مې سمولې. دغه راز مې ډیر زیات کتابونه کمپوز کړي او ټایپ کړي هم دي او سلګونه کتابونه مې نور ډیزاین کړي دي چې د هغو کې د کتابونو پښتې او د کتابونو متن دا هم راځي.
سپین سهار وایي له کتابونو یې د ګټور او خوشحاله ژوند بڼه زده کړې او دا یې هم زده کړي چې څنګه د ژوند له هر ډول شرایطو سره تعامل وکړي.
په دې جریان کې ما له کتابونو نه داسې څه زده کړي دي چې هغه په عام ژوند کې یو څوک نشي زده کولی. کتابونو د ښه ژوند لوری راښودلی دی، د ښه ژوند بڼه یې رازده کړې ده او دا یې راښودلی دي چې ژوند هسکې ټیټې لري. که چیرې ته په ژوند کې هسکې او ټیټې ونه لرې، لوړې ژورې ونه لرې، مانا ته ژوندی نه یې. او همدغو خبرو ما ته له ستونزو سره د مخامخ کېدو او بیا له ستونزو سره د چلند بڼه هم رازده کړې ده چې له ستونزو سره څه وړ چلند وکړمه، څنګه مې ستونزې حل کړمه او څنګه بهترین خوشحاله ژوند وکړم.
ښاغلی سهار وایي د نورو کارونو تر څنګ خپل یو کتاب هم چاپ ته تیار کړی چې په دې کتاب کې خپلې او نورې هغه خبرې چې له کتابونو یې زده کړې دي راټولې کړي چې ژر به چاپ شي. سپین سهار چې د کمپیوټر کار په توګه یې کار پیل کړی و او اوس د یو کتاب خپرنځي مرستیال دی وایي که نور ځوانان هم له کتابونو سره یاري وپالي او ناهیلي نه شي، خپلو هدفونو ته ځان رسولی او د ښه ژوند څښتنان کیدی شي.
ما چې په کتابخانه کې کوم 19 عمر تیر کړی دی، د زاړه ماین د دفتونو زاړه کتابچه، د هغه عمر حاصل او یې بردی چې ژور لیدونه پکې راټول شوي دي او په دې کې شاوخوا 3,850 ژورې خبرې او د نړۍ مشهور متلونه او نورې ژورې خبرې دي چې پوهانو له لسګونه کلونه تجربې وروسته لیکلې دي او د هغوی د تجربو نه چوړ ما په وړو وړو کرښو کې راټول کړی دی چې یو وړه کرښې کولی شي د یو چا ژوند ور بدل کړي. مثلا که چیرې یو ځوان په تورو تیارو کې راګیر وي، د نهیلۍ ښکار وي، د دغه کتاب وړې وړې کرښې کولی شي چې ژوند یې ور رنګین کړي او وځلوي. او په دې کتاب کې د پوهانو د تجربو هغه حاصل په وړو وړو کرښو کې راټول شوی دی چې هر کرښې زما په اند باندې ژوند بدلون کې ده. زه د اورهان پاموک د یو کتاب د سر خبره هر وخت ملګرو ته کوم چې هغه پکې د کتاب په پیل کې لیکلی دي، او ما یو کتاب ولوست زما ژوند ډیر بدل کړ. بالکل کولای شي کتابونه د انسانانو ژوند ور بدل کړي، په ځانګړي ډول په داسې حالاتو کې چې انسانان د نهیلۍ ښکار وي، نهیلي شوي وي، ډول ډول خفګانونه ولري. کتاب یوازینی شی دی چې هغه کولای شي یو څوک له دغه ډول نهیلوی نه راوباسي، ژوند ته وهڅوي، مینې ته وهڅوي، خپل ځان ته ورپام کړي. د دې کتاب له لوستلو ځوانان زده کولای شي چې څنګه په ناخوالو کې ژوند وکړي، یعنی دا ور زده کوي چې په ناخوالو کې هم ژوند کېدلی شي، یوازې د هڅې او هیلې لمن چې پرې نږدي.
مننه سهار صاحب، که دا راته ووایه چې دا محتوا مو څنګه راټول او کتاب کړه.
ما به چې کله هم په کتابخانه کې کتاب لوستل، ډېر کله به ما له چاپ وړاندې کتابونه لوستل چې یعنی هغه کتابونه به له چاپ شوي نه ول، موږ به د هغو پروف لوستل او ایډیټ کوبم. ما به د کتابونو همدغه ژورې خبرې له ځان سره یادښت کولې او لیکلې به مې، او کله کله به مې په خواله رسنیو کې هم له دغو کرښو نه یوه یوه کرښه خپروله. ډیری ملګرو زه وهڅولم او غوښتنه یې وکړه چې د کتاب په بڼه باندې دا چاپ کړو. بیا په 2022 کال کې موږ یوه وړه هڅه وکړه، یوه وړه برخه هم د دې کتاب چاپ هم کړله، خو هغه ډیرو خلکو ته مو ونه شوای رسولی د یو څه ستونزو له امله. بیا مو دا پلان کوښښ وکړ چې بشپړ د کتاب په بڼه کې دغه ټول ژورلیدونه چې ما راټول کړي دي دا چاپ کړو، چې درې برخې لري. یوه برخه ژورلیدونه دي، بله برخه خپل زوی ته د جاکسن براون د ژوند وړې لارښوونې یوه برخه ده، او بل د ټولې نړۍ له متلونو نه، ما د متلونو د نړیوالو متلونو یو غورچان راټول کړی دی چې هغه د ټولې نړۍ متلونه کتاب کې پخوا چاپ شوی دی، او ما دلته بیا دوباره د هغه یوازې غورچان راټول کړی دی چې شاوخوا 50 مخه هغه پکې کیږي، او ټول بشپړ کتاب 456 مخه دی. او زما په اند باندې کچېرې هغه ځوانان چې له مطالعې نه لري دي، یا مثلا نشي کړی چې ښه مطالعه وکړي، یا مطالعه ته زړه نه کیږي، دا کتاب کولای شي دوی په مطالعه باندې راولي، کتاب لوستلو ته وهڅوي، او لدی کتاب دوی دا زده کړي چې چیرې موږ کتابونه ولولو، موږ هم کولای شو دغه سی یو کتاب ولیکو، او یا دا سی یو ستر نه زده کړي شو چې آغاز موږ خبرې د نورو د هر کلی ور کړی، چې کله موږ نورو ته خبرې کوو نو زموږ په خبرو کې دا سی نوی څه وی چې هغه زموږ خواته راکاږي، او زموږ خبرې ورته نوی او زړه راښکونکي ښکاره شي. دا ډول تاسو بلیدلې وی ډیری ځوانان د خواله رسنې هم له کتابونو لري کړی دي، کچیرې دغه ډول خوندور کتابونه چې داغو هر یو کرخه دومره راښکون ولري چې هغه د اړ کړی دي چې کتاب ولولي، نو دای به کولای شي چې نور کتابونه هم ولولي، او لزانه داسې یو څوک جوړ کړي چې پراتلون کې دای په خپل یو خلکوال شي، او یا په دې ټولنه کې یو اغیز ولرلی شي، خې پریکړې وکړای شي، او د خبره تنور خلک غوګونی سي.
تاسو مخکې هم خپل خبرو کې دا یادونه وکړه چې دا کتاب د ځوانانو لپاره ډیر څه لري، خو غواړو لګ نور معلومات هم راکړي چې ځوانانو ته نور څه دی پکې.
د زړمایند د دښتونو زړه کتابچه کې چې څومره وړې وړې خبرې راټولې شوې دي، په هغه کې ډیرای د ځان جوړونې په اړه باندې دي چې څنګه یو څوک کولای شي خپل ځان ته پام وکړي او خپل ځان جوړ کړي. مثلا په دې کتاب کې یو خبره ده د چارلي چاپلین چې زما ډیره زیاته خوښه هم ده. د ځان په اړه د هر چا لمړنۍ مسولیت دا ده چې پرېنک د بې وزله او بې پیسو شي. یو ځوان هله خوشحاله ژوند ته رسیدلی سي چې د اقتصادي خپلواک شي. تر څو یو ځوان اقتصادي خپلواکي نه وي ترلاسه کړي، ته خوشحاله ژوند نسی لرلای. په دې کتاب کې داسې هڅونکي خبرې شته چې هغه ځوانان هڅوي چې څنګه خپل ژوند په خپل جوړ کړي. ډېری ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه د خپل خپلوانو لاسونو ته ناست وي، د تره ورور پلار، حتی د موبایل د کریډیټ لپاره هم دی پیسې نه لري، ځکه د کله هڅه نه ده کړې. داسې خو په دې کتاب کې داسې خبرې شته چې هغه وړې وړې خبرې یوه کرښه د ژوند بدلولی شي، او ژوند بڼه یې یو ښه لوري ته سیده کولی شي.
مننه سهار صاحب کوست د کتاب یو څو خې خبري را سره شریک کړی.
زبې یو څو جوړلیدونه هم تاسو ته ولولم. یوازې ورستۍ پوړی ته د خطل کوخخ مکړه هل ته چې ورسېدی لبیر تر حرکت کېدن پرته بل لار نشته. په هر پوړی کې خپل خوند دی، ژوند پکې وکړه او خوند ترې واخله. یاده هر ورځ داس څول ولا چې هیڅ څوک نه ولې، د داسې څه په اړه فکر وکړه چې هیڅ څوک په اړه فکر نه کاندي، داسې یو کار وکړه چې هیڅ څوک کوم ته په اسانۍ زړه نه کوي، هیڅ خوند نه کوي چې انسان تل د نورو پیښې وکاندي. په خپل زړه کې دې تل داسې یو هیله ګرځوا چې له نه هیلې دې را ګرځوي. موخو ته د رسیدن لارې اغزنې دي، که وای نه زغمې نشي ورسېدی. او تر ټولو خوندور اېدا چې مثلا د یو ځوان ژوند په ډېر اسانۍ باندې کې چیرې دی لږ ژور فکر پې وکړي او دغه یو دوه کرښې ولولي نو د ده ژوند ور بدلولی شي. د نورو لپاره ژوند مه کوه، تباه کوي دي. ژوند پر هغو تر ټولو ډیر غمېدلی چې د ځان په اړه د نورو په انګیرنو پسې ګرځي. زموږ ډیری ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه ژوند د دې لپاره کوي له ډیرو ښو کارونو نه په دې خاطر باندې را ګرځي چې وایي ته ودرې پلانکۍ به څه وایي، ته ودرې خلک به څه وایي، خپلوان به مې څه وایي. د دوی دغه نوښت هغه کومه ماده چې په ده کې وي یا دی په اړه باندې فکر کولی شي یا دی دغه توان لري چې هغه کار وکړی شي، دغه د خلکو خبرې له دینه راګرځوي. نو که چیرې دغسې وړې وړې خبرې دی په کتابونو کې ولولي، زه ډاډه یم چې دی به بیا خپل لار په خپله ځان ته سیده کوي او خپلې پریکړې به پخپله کوي.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه ورځ څلوري ساعته اورېدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په یو ټولګي کې ډیر زده کوونکي درس وایي، خو ځینې خپل درس ژر او په سمه توګه زده کوي او ځینې بیا وروسته پاتې کیږي او یا بیخي په هغو درسونو سر نه خلاصیږي چې په ښوونځي کې ورته ویل کیږي. اکثره دغه زده کوونکي چې درس نه زده کوي په کور او ښوونځي کې تحقیریږي او وهل کیږي. محمد ولی یو له هغو زده کوونکو څخه و چې د ښوونځي په مهال درس نه زده کیده. دا چې ولې له دې اورو
یو د مکتب فشار د سنوي د کورس د بیا بل ورځ سي کورس یو میاست خلاص ولا سي کور کې پختنه کوله، یو د ډال خطر سي پلاړه ډارې دلو سم جواب نه سم ورکوله. شیان موږ خپل خز د کړي اوس سم زو سي پلاړه ته کې نه استول شي پختنه کول ديار میاست به پختنه شکول سي هغه به سي ورته کې نه استول چې مزدا هغه هم دی دا وته بیا وهل به ټکول به نو مې مراد باندې کې خود است تغییر ور به دی بیا سي کورس تلل د زړه مو کورس نه کې سي کورس تلل سي مکتب ته
دا وم ټول کې زده کوم که راشد بیا ځینی خون کې هم ګرم بولی چې په سمه توګه تدریس نه کوي ځکه د په سیر ډیر ځکون کې لا نور هم لا درسونه زړه توري کړي.
استادان دی ریوار درته درس تشریح کې تی کرا کې نه الته نو ټوای چا ځان نه وی خیا غو تنه وای تا څنګه زده د کنه سیز دادی هم نه وحی دی ټول سمفیان الته ناشتي شرمی د څنګه ما وحی الته استاد لارس بیا ټول در ځای دی و سم نام ژتوري استاد نام وی خزرم نه کی سر مکتب تلارس.
ځینې ښوونکي او د کورنۍ مشران فکر کوي که دوی زده کوونکي ووهي نو هغوی به وډار شي او دا ډار به یې درس ته متوجه کړي. خو لیکوال ډاکټر محمد حنیف حیران وایي چېرته چې ډب وي هلته زده کوونکي څه نشي زده کولی.
موږ وایو چې شنه لخته ده چې هر خواته کږی هغه کږیږي. ماشوم دې موږ او تاسې په لاس کې ده، یعنې موږ یې کوی شو چې راسته یې کړو یا یې چپه کړو یا څه رقم یې جوړ کړو. په ډب او ادب باندې ماشوم یو ډول دا د خپل احساس له مخې د ماشومانه احساس او د غوښتنو له مخې داسې یو کنه یو ځي داخلي دی باید هماغه کار دای باید لوبی وکي د لوبي په وخت دای باید خوب وکي د خوب په وخت کې دای باید درس ووایي که نه وي ته باید د زمينه سازي ورته وکي چې دای درس ووایي. مطلب د ډب او ادب کې څو سره وتل د کچیرته موږ ماشوم تهدید کو وی و وی ټکو چې ته باید تنا درس ووایي بل باید هیڅ ونه وکي. د ماشوم هغه فطري غوښتنې موږ ورو وجلې هغه ماشوم زیدی رو مخته کیږي. هغه هیڅ کله هغه ته چې کوم شی ترې غواړي هغه کار نه کوي. دی تا په مخ کې باندې شو کې خونځي ته بم لاړ شي بیرته بم راشي مګر هغه به درس نه ویلی.
ځینې زده کوونکي داسې هم وي چې د یو څه وخت لپاره درس نه زده کیږي خو کله چې مرسته ورسره وشي بیا نو له درس سره علاقه پیدا شي. محمد سلیم د همدې زده کوونکو له ډلې دی چې یو وخت درس نه زده کېده، خو وروسته د خپل ټولګي اول نمره شو.
لومړی استاد نه به نه درس سره تکرارو، همدا ورته ویل چې ول تاسو درس نه کوئ، موږ وی وهلو تحقیر کولو به. خو چیرې دویم سم کې موږ او زموږ د مهربان استاد او موږ ته وی ښه درس راته ویل، هر ځل به درس سره تکرارو، روز مره بس موږ تللو. کورونی وی ته دنده به کتل، هغه به هاپرین راکو او کوم درس هم سنو زه بیا به راته تکرارو. تیر درس تکرارو، نو درس به تکرار زموږ سره هر یو سره ځان ځان تکرارو.
ډیر کله هغه زده کوونکو ته پیغور ورکول کیږي چې درس نه زده کیږي. آیا د زده کوونکو په مغزو کې څه توپیر وي چې ځینې درس زده کوي او ځینې نه زده کوي؟ په دې اړه مو د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محسن حسن پوښتلی.
د دوی ټولو آی کیو یا غدې هوش یا د ذکاوت اندازې درته ساده وایم، دا یو څه نه وي. یو زده کوونکی به لومړۍ درجه وي په ټولګي کې، یو به وروسته وي، یو به په متوسط حالت کې قرار لري. یو شاګرد کیدای شي چې په یو ځل کتاب لوستو یو څه حفظ کړي، یو څه زده کړي، او یو زده کوونکی کیدای شي چې په څو وارې هماغه موضوع یا هماغه درس ووایي او دا زده کړي. یعنی دا د شاګردانو ترمنځ او په مجموع کې د ټولو انسانانو ترمنځ دغه توپیر موجود ده چې د چا د هوش یا د ذکاوت اندازه لوړه وي او د چا کمه وي.
ډاکټر محمد حنیف حیران وایي دی له خپل هغو ماشومانو سره په کور کې مرسته کوي چې په ښوونځي کې درس په ښه ډول نشي زده کولی.
ما خپل داسې هڅه کړې ده چې اول داسې درسي چاپېریال ورته جوړ کړم د خپل اولادونو لپاره. دوی راکینوم درس وایي، زه خپلم کتاب وایم او دوی هم هڅوم. ما رویم داسې داسې وسره چې زه خپله دوی سره ماشوم کیږم. یعنی نه دی یو دیکتاتور پلار په صفت باندې نه غواړم چې هلته په ښوونځي کې دوی تهدید شي. عموما په افغانستان په ښوونځیو کې دا یو معامله ده چې اوس هم استادان یو ډول دیکتاتور او حاکم خلک ځان نه بولي، حتی په دې شخصي ښوونځیو کې هم داسې دي. زه غواړم چې د یو مهربان پلار، د یو مهربان ملګري صفات باندې دوی سره اوسم، حتی دوی ماته عادي سنځو وي، عادي مشکل وي، زلو دوی سره مرسته وکم.
ډاکټر محسن حسن وایي هغه زده کوونکي چې درس نشي زده کولای، ناروغي او یا کوم بل تکلیف لري چې د کورنۍ غړي باید د ښوونځي په لومړیو کلونو کې غم وخوري.
کورنۍ باید د خپل ماشومان وګوري، د خپل اولادونه وګوري چې دوی ولې درس نه وایي. په کور کې 15 ماشومان دي، په 15 کې درې درس نه وایي، دوه وایي. دغه درې ماشومان دوی باید وګوري چې دوی نور رواني ستونزې ونه لري، یا دوی د همدغه تحقیر له وجې په رواني ستونزو باندې مبتلا شوي دي. فرضاً که چېرته دوی اضطراب ولري، یا مور و پلاره وډار شي، ورختایي ولري، هم درس نشي ویلی، او یا کیدای شي دوی دومره تهدید شوي په ښوونځي کې، په ماحول کې، په کورنۍ کې، چې دوی په نورو رواني ناروغیو د بیلګې په توګه په ژور خفګان باندې اخته شوي وي. یو څه به زده وي، خو صرف که بهغه نشي اظهارولی، تختې مخې ته به نشي پورته کیدلی. دغه باید ډاکټران ته مراجعه وکړي، روغتون ته لاړ شي، هغه مربوطه رشتې ډاکټر ته یې ورولي چې د دوی ارزیابي وشي. هغه رواني حالت یې که چېرته ناروغي درملنه یې وشي، په لومړیو کې درملنه هم اسانه ده، او که چېرته د دې آی کیو ټیټه وي، د دو تشخیص وشي، دوی سره خبره په آرامه وشي چې دوی څه غواړي، کوم مضامینو سره علاقه لري، په صنف کې مشکل لري، یا د کوم استاد سره مشکل لري، له استادانو ډارېږي. په ټوله کې باید ماشومانو تشخیص وشي د ناروغۍ. که چېرته ناروغ نه وي، په هغو برخو کې، په هغو مضامینو کې ورسره مرسته وشي.
دا چې له هغو زده کوونکو سره څه ډول رویه وشي چې درس نه زده کوي، او که چیرې کورنۍ یا ښوونکي زده کوونکي د درس نه زده کولو په خاطر وهي، پایلې څه کیږي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له یو متخصص شکرالله لیوال سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
د دې لپاره تر ټولو مهمه درې خبرې دي چې اول باید مخکې لدې چې یو ماشوم ښوونځي ته داخليږي، مخکې د ښوونځي داخلو سره سره باید په کور کې کار وسي، په ټولنه کې کار وسي، د کودکستان کوم مراحل چې دغه باید باندې نظر کې ونیول سي. بیا چې کله ښوونځي ته ماشوم راځي، باید نسبتا لږ آمادګي ځان سره ولري. د دې سره خوا کې ښوونکي باید په مسلکي توګه د زده کړو چارې په ښوونځیو کې مخته بوزي. هر ښوونکي مخکې لدې چې هر درسي ساعت شروع کړي، که هغه په هر ټولګي کې وي، په هره درجه کې وي، باید یو ارزیابي له شاګردانو نه ولري چې زما شاګردان په کومه کټګوري کې دي، کومو برخو کې دي، د دوی د زده کړې د اخس د سټیج لیول په کوم مرحله کې ده. په همغه اساس د خپل درسي ساعت کټګورایز کی او درجه بندي کی لغنه ورسته به درسي میتود په رڼا کې خپل پروګرامونه مختبوزي. ځینې موضوعات دي چې هغه په مختلفو طریقې درسي باندې کولای شي شاګرد واخلي. فرض مثال یو موضوع ده کولای شي چې شاګرد په عملی کار سره واخلي، یو بل موضوع ده کولای شي شاګرد په تمثيلي بډه سره واخلي، یو بل موضوع ده کېدای شاګرد په تشریحي بډه سره واخلي. ولی استادان زموږ هغه موضوع نه درکوي چې شاګرد دغه موضوع په کومه طریقه سره درکوي، له کومه طریقه سره ښه کولای شي زده کړي. نو دا مهمه ده استادانو ته زموږ چې هر موضوع درکړي، هغه موضوع باندې دوی پوه شي چې مقابل لوري د هر سوي د هر سن شاګرد وي په کومه طریقه زده کوي. له دغه نه باید استادان استفاده وکړي.
کچېرې یو زده کوونکی چې درس هم نه زده کیږي ووهل شي یا تحقیر شي په صنف کې په کور کې، آیا دی به مجبور شي چې لاړ شي درس ووایي که نه نور به هم له خپلو درسونو سره رابطه کمزور شي؟
له بده مرغه زموږ په ټولنه کې داسې یو ګمان ده چې زده کړه بدون له وهلو ټکولو نه ترسره کیږي، او ښوونکی کوشش داسې کوي چې همیش خپله مهمې موضوعات له تاوتریخوالي سره له شاګردانو سره مخته بوزي، در حال کې چې دا برعکس نتیجه لري. که موږ نړیوالو ادارو ته کې مثلا نور پرنسپونه چې موږ ګورو، دوی داسې طرحې جوړې کړې دي چې لغنه د تاوتریخوالي نه بغیر ماشومان کولای شي ښه زده کړې ته لاسرسی ولري. تر ټولو مهمه خبره اوس نوین میتود کې دا راغلی ده چې هر هغه استاد چې د هر ټولګي لپاره سیاغ زده کړې وړاندې کوي، نو هغه باید یو ارزیابي کلی ولري. لغنه ورسته باید هغه د درس کوم مفرده چې د غزان سره مخکې تر مخکې د معلوم کړی وي چې کوم موضوع کې د شاګرد ډیره سختي، کوم موضوع کې د شاګرد ډیره اساني، هغه سخت موضوع باید داسې میتود سره مخته بوزي چې هغه ماشوم ته سخته تمام نه شي. ولا اگر کوم موضوع سختي، دا مسلکی وړتیا به دوستا سره موجود دي. فرض مثال ګروپی کارونه دي چې زموږ په خوندو کې بالکل نشته. فرض مثال موقعیتونه چیندي چې زموږ په خوندو کې بالکل نشته. یو شاګرد چې په اول د حمل په میاس کې چې په کوم چوکي کېني تر امتحانونو پورې په مغه چوکي باندې نشي، در حال کې چې نوې میتودونه کې داسې ویل سوي دي چې باید موقعیتونه تغیر سي او استاد په یو طریقه زده کړه ورنکي. زموږ استادان چې دي همیش لکه د اول ټولګي د دوم ټولګي د متوسطه کلاس ده په یو میتود درسي باندې مخته دي، او دغه تجربه زموږ خوند کې کړم نه ده. زموږ خونکو یوازنی تجربه د تاوتریخوالي تجربه کړې ده، که هغه منفي اړخو که هغه مثبت اړخو. منفي اړخ مخکې دی چې هغه شاګردان ښه اخس نشي کولی، همدا دوی ته مثبت کاریږي چې ما شاګرد و هغه خلک کېناست په دې معنی چې هغه ښه زده کړو ته متوجه ده، در حال کې چې هغه زده کړو ته متوجه نه ده، هغه تحقیر شوی ده په هماغه ساعت کې، هغه یو ډول ذهني رواني فشار لاندې ده. ولې استاد داسې قیاس کوي د شاګرد ماته متوجه ده؟ نو دغه طریقې چې دي دوی باید همیش داسې په دوراني حالت کې میتودونه دوی استعمال کړي، له میتودونه استفاده ونه کړي، او کوم موضوعات چې دوی غواړي چې مثلا ډیر اسانه دي هغه د شاګردانو د سبب مطابق هغه اسانه موضوعات دي کولای شي چې مثلا هغه شاګردانو سره خوا په خوا کېني چې بل شاګرد کېدای شي لږ زره کم ذهني هغه سره بل سره مرسته وکړي.
کورنۍ باید له دغسې زده کوونکو سره څه ډول رویه وکړي چې درس نه زده کیږي؟
تر ټولو مهم فکتور چې د کورنۍ ده. زموږ په تاسو سیستم د تعلیمي داسې ده چې شاګردان ډیر کم وخت په ښوونځي کې تیروي، ډیر وخت یې په کورنۍ کې تیریږي. کورنۍ کولای شي چې له خپلو شاګردانو سره کار وکړي، هغه هم په دې صورت کې چې کورنۍ له ښوونځي سره ښه اړیکه ولري. له بده مرغه زموږ ښوونکي چې دي له کورنۍ سره بالکل اړیکه نه لري، او یا کورنۍ خپل ځان دومره مصروفه ښکاره کوي چې ښوونځي ته بالکل نه ورځي په ټول کال په جریان کې، در حال کې چې موږ د معارف په سیستم کې همدارنګه نړیوال ادارو چې کوم پرنسپونه وړاندې کړي دي، هغو داسې وایي چې تاسو باید د کورنۍ د والدینو شوراګانې ولرئ، میاستنۍ جلسې ولرئ، او هر والدین سرپرست د ماشوم مکلف ده چې ښوونځي ته لاړ شي له شاګردان له استادانو پوښتنه وکړي چې زما د شاګرد مسؤلیت او احساس درک په کوم اندازه کې ده.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.
آزادی رادیو د خپل تلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم، درسي ساعت ته ښه راغلاست. په درسي ساعت پروګرام کې نن د تاریخ مضمون واردی. په نننۍ خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ تدریسیږي. یادونه کوم چې د نننۍ خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي، او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. د وم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د پیغمبرانو د تاریخ په سلسله کې په تیر درس کې مو د ابراهیم علی السلام د قوم د اوسیدو یو شمیر مهمې سیمې وپیژندې. د تیر درس په دوام نن د ابراهیمی تاریخ او پزره پوری برخه لولو. خونکی نن د ابراهیم علی السلام له لوري د بوتانو له عبادت څخه د خپل قوم را ګرځولو تاریخ بیانوي. دا به واورو چې ابراهیم علی السلام په دې لار کې څه سختۍ وګاللې او له نمرود سره یې څنګه مقابله وکړه.
لکه څنګه چې مو په تیر درس کې وویل چې الله پاک پر خپلو بندګانو باندې مهرباني وکړه او د هغو د لارښوون لپاره یو پیغمبر ابراهیم علیه السلام راواستوي. اوس په دغه درس کې موږ ابراهیم علیه السلام او نمرود وایو. ابراهیم علیه السلام د ازر زوی وو او د بابل یعنی بین النهرین په خاوره کې وزېږېدی. نوموړی له هغو لویو پیغمبرانو څخه دی چې خدای تعالی هغه خپل دوست شمیرلی وو او د خپلو نیکو اخلاقو څخه یې په قرآن مجید کې هم یادونه کړې ده. ازر چې د ابراهیم علیه السلام پلار وو بوتان یې جوړول او خلکو د هغه بوتانو عبادت کوي. کله چې ابراهیم علیه السلام ځوانۍ ته رسیږي یا هم ځوانیږي نو یې ولیدل چې د بابل خلک د بوتانو عبادت کوي. ابراهیم علیه السلام هغوی ته وویل په خپل لاس جوړ شوي بوتان خپل خدایان مه بولئ، ځکه چې هغوی نه خبرې کوای سي، نه چا ته ګټه رسوای سي او نه هم چا ته تاوان رسیږي. د کایناتو خدای یو دی، موږ یې پیدا کړي یو، موږ ته رزق او روزي راکوي، کله چې ناروغ سو صحت راکوي او د مرګ څخه وروسته مو بیا راژوندي کوي. خو د ابراهیم علیه السلام خبرو پر ازار او د بابل پر خلکو باندې کوم اغیزه او تاثیر ونه کړي او ورته ویل چې دغه کار زموږ پلرونو هم کړی دی او موږ یې هم کوو. ابراهیم علیه السلام هغو ته وویل چې تاسې او ستاسو پلرونو عبادت کله چې عبادت کوئ دا دواړو غلط کړی دی، یعنی د دغه بوتانو عبادت کول غلط دی. د خدای پاک جل جلاله وحدانیت او هستی ومني تر څو په دواړو نړۍ کې بریالیتوب در په برخه سي. ازر ورته په غوزه کیږي او ورته وایي چې کچیرې ته موږ منه کوې نو موږ به تا سنګسار کړو. نو ابراهیم علیه السلام تو وسلام هم په ځواب کې ورته وایي چې ما وبخشي. دا بخښه د ده د پلار په خاطر وغوښتله چې د ده پلار هم بتپرست و، د بوتانو عبادت یې کوئ، د دوی د ډلې څخه و او داسې نه شي کېدلی چې پر خپل زوی دې کم پلار نه یې کړه. نو خپل د پلار د خاطر یې ورڅخه بخښنه وغوښتله. وروسته د هغه په ادامه سره راځو د ابراهیم علیه السلام د بوتانو ماتول. ابراهیم علیه السلام څنګه بوتان مات کړ اوس به وایو. یو ورځ د کلي خلک ټول د اختر په میله د ښار څخه وتلي وه. نو ابراهیم علیه السلام له دې حالت څخه ګټه واخیستله او د بوتانو کوټې ته ننوتی. بوتان یې ټول مات کړل او تبر یې د لوی بد په غاړه کې کښېښوي. کله چې خلک بتخانې ته راغلل او ویلیدل چې بوتان یې ټول مات شوي دي نو له ابراهیم علیه السلام څخه یې پوښتنه وکړله. اوس نو پوښتنه دا پیدا کیږي چې ټوله خلک د ښار څخه وځي مګر ابراهیم علیه السلام ته نه څوک څه وایي او نه هم ورسره ځي. ابراهیم علیه السلام په هغه ورځ دوی ته داسې وویل چې زه مریض یمه. د هغه حالت څخه په ګټه اخیستنې سره دوی ټوله بوتان ماتوي او هغه تبر د دوی د لوی بد په غاړه ورزړوي. ابراهیم علیه السلام څخه بیا وروسته د خلکو پوښتنه وکړه چې د بوتان تا مات کړی دی، خو ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې یا ما نه دي کړی، تاسو مو د خپل لوی بد څخه پوښتنه وکړئ. خلکو ورته وویل چې بد خو خبرې نسي کولی او هغه هم نه شورېدلی سي او دا کار هغه نسي کولی. ابراهیم علیه السلام بیا ورته وویل که چیرې بد خبرې نسي کولی نو تاسې ولې عبادت کوئ؟ سره له دې هم د بابل خلک مغرورانه پوهو خلکو د ابراهیم علیه السلام خبرې نه منلې او د بابل د بادشاه چې نمرود وو او کافر وو د بتانو لمنځنه کول امر یې وکړ چې ابراهیم علیه السلام دې په اور کې وسپزل شي. ځکه نو د بابل خلکو لوی اور بل کړ او د ابراهیم علیه السلام یې دغه ډاروونکې او ډیر سخت اور ته ور وغورځوي. خو ابراهیم علیه السلام پر خپل الله جل جلاله باندې تکیه کړې وه او د الله پاک رضا ته سر کښېښوي چې دا وخت ابراهیم علیه السلام د شپاړسو کالو وو. خدای تعالی ابراهیم علیه السلام روغ رمټ د نمرود د اور څخه وژغوري. دغه اور یې ورته په شین باغ بدل کړ، یعنی ټول یې ورته په ګلانو بدل کړ. خو نمرود بیا هم عبرت وانخستی او د خدای پاک سره جګړه پیل کړه. خو دلته موږ دریمه موضوع لرو چې لیکل شوی ده پر نمرود او کوم باندې د حشرو یعنی غوماشو لشکر. کله چې نمرود د الله پاک سره جګړه پیل کوي نو د الله پاک د خوا څخه د غوماشو یو لشکر راځي چې ډیر کمزوري مخلوق دی، د هغه جنگ ته ور واستول. د نمرود لشکر د همدې غوماشو د زخمونو څخه مړه سوله، یعنی کله چې غوماشو چیچل یا غاش په لګوي د هغه د زخمونو څخه هغه لشکر مړ کیږي. خو یوه ړنده او ګوډه غوماشه چې د نمرود په پزه ننوځي د هغه د سر مغزه یې وخوړل او وروسته د یو څه مودې څخه هغه هم په ډیر زورو او کړاوونو باندې مړ کیږي. وروسته راځو د ابراهیم علیه السلام تو سلام د بی بی سارا سره واده. ابراهیم علیه السلام وروسته تر دې د بی بی سارا سره واده وکړي او بیا د هغې سره اول شام ته ولاړي. شام د یو شهر نوم دی. او وروسته بیا مصر ته سفر وکړي. د مصر پاچا چې د بی بی سارا اعلی او ښه اخلاق ولیدله نو د هغې څخه زیات درناوی او عزت وکړي او بی بی هاجره یې هغې ته وربخښله. بی بی هاجره ایمان راوی او کلونه کلونه د بی بی سارا رضی الله عنها په کور کې ژوند وکړي. خو ډیر کلونه تیر شول چې د بی بی سارا او ابراهیم علیه السلام اولاد نسبیدا. په پای کې بیا بی بی سارا د ابراهیم علیه السلام څخه غوښتنه کوي چې د بی بی هاجره څخه سره نکاح وکړي ترڅو ګوندی الله پاک جل جلاله ورته زوی ورکړي.
د ابراهیم علیه السلام او نمرود په مقابله کې مو واورېدل چې نمرود نه یوازې له ابراهیم علیه السلام سره د دښمنۍ لار غوره کړه، بلکې د خدای د اوامرو په وړاندې هم ودرېده او دا باطله ادعا یې د ده او د هغه د لارویانو د تباهۍ سبب شوه.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له آزادۍ راډیو.
د خبرونې په دې برخه کې د اتم ټولګي د تاریخ وار دی. په تیر درسي ساعت کې مو د هارون رشید حکومت او حاکمیت ولوست. موږ دا مطالعه کړ چې هارون رشید د خپل حکومت په حدودو کې د پرمختګونو ترڅنګ خپلو گاونډیو حاکمانو سره هم ښې اړیکې درلودې. نن به د هارون رشید له مرګ وروسته د هغه د زوی محمد امین بن هارون د واکمنۍ تاریخ ولولو. په درس کې به دا ولولو چې آیا امین د خپل پلار له مرګ وروسته د هارون رشید لاره تعقیب کړه که یې د حکومت کولو بله بڼه غوره کړه. دا تاسو او د هم د ښوونکي درس.
په تېر درس کې مو وویل چې هارون رشید په 1309 هجري قمري کال کې وفاتېږي، نو د هغه څخه وروسته امین پر تخشنه، یعنی محمد امین بن هارون د هغه زوی پر تخشنه ستی. امین یو بی تدبیره او عیاش سړی و. د ده پلار کوم وصیت کړی و د هغه پر خلاف باندې خپل زوی ولیعهد وټاکی. د هغه پلار وصیت داسې و چې اول به دی بیا د ده ورور ولیعهد دی، خو ده د هغه پر خلاف باندې خپل زوی ولیعهد وټاکی. کله چې مامون د دې پیښې څخه خبریږي د امین پر خلاف راپورته کیږي، ځکه چې ځان یې د امارات مستحق ګڼي. د مرکز سره یې اړیکې پرې کړې او په خپله د سلطنت اعلان وکړي او د بغداد په لور روان شو. امین سمدلاسه 5000 عسکر ور ولېږل. علي بن عیسی مخکې له دې څخه چې خراسان ته ورسیږي د ری سره نږدې د طاهر لخوا چې د مامون رشید سپه سالار و، طاهر د سپه سالار و چې د سپه سالار د ټولو عسکرانو یا هم سپاهیانو پر سر مشرته ویل کیږي، د طاهر لخوا وژل کیږي، هغه د علي بن سینا وژل کیږي. بل کال بیا امین نوی او تازه لشکر د مامون مختور ولیږي، خو دا ځل هم د مات سره مخامخ شو او طاهر د امین لشکرې تر بغداد پورې وځغلوي. په 1309 هجري قمري کال کې یې بغداد ونیوی او امین یې بندي کړ. وایي چې امین د څو تنو په واسطه ووژل شو او د هغه سره مامون ته په چپمر کې وایستوي او په دې ډول مامون واک او امارات رسیږي. اوس راځو عبدالله بن هارون یعنی مامون الرشید د امین د وژلو څخه وروسته په 198 هجری قمری کال د مامون د سلطنت پر تخت کښېناستی. د مامون روزنه د جعفر برمکی تر لاشونه لاندې سوې وه. برمکی په هغه وخت کې د علم او فضل له پلوه ډیر اوچت او لوړ شخصیت و. د 198 هجری قمری کال څخه تر 203 هجری قمری کال پورې مامون خپل پلازمینه مرو چې په خراسان پورې اړوند سیمه وه وټاکله. وروسته بیا د 203 هجری قمری کال څخه تر 213 هجری قمری کال پورې یې د امام رضا رحمت الله علیه په لارښوونه بغداد خپل پلازمینه وټاکله. دا دوره د اسلام په تاریخ کې د علم او فن د ترقی په لحاظ ډیره مهمه دوره شمیرل کیږي. مامون خپل لور د فضل بن سهل په مشوره امام علی بن موسی رضا رحمت الله علیه ته په نکاح کړه. امام علی رضا رحمت الله علیه ولیعهد وټاکه او د الویانو شین بیرغه د عباسیانو د تور جندوی پر ځای وزړوي. طاهر پوشنجی ی خپل سپهسالار وټاکی. مامون په بغداد کې د خلکو د بدامنی یا هم کومه امن چې نو هغه د منځه یوړي او نور بغاوتونه یا هم ناکراری چې وې د مامون په وخت کې هغه بیا پیدا شولې. د ده په تدبیر سره بیرته لمنځه ځي. اوس د مامون ځینې صفتونه وایي چې مامون څه صفتونه درلوده. مامون یو د علم او فضل له پلوه یې په ټولو عباسي حکمرانانو کې ډیر اوچت مقام درلودی. په تفسیر، فقه، فلسفه، شعر او ادب کې پوره مهارت درلودی. د قرآن کریم حافظ هم و. د ده په دوره کې عدل او انصاف ته خاصه پاملرنه کېده او د عدالت یا قضا په دفتر کې غریب او معتبر ته یو شان کتل کېدله. خپل بدی هم د معمولی انسانانو په څیر د قاضیانو په مخ کې درېدی او د هغو فیصلو ته به احترام کوي. مامون له شلو کلو او پنځو میاشتو پاچاهي کولو څخه وروسته په حق ورسېدی او وفات شو.
دا تم ټولګي د نن ورځې درسي ساعت په دوام واوریدل چې د امین له وژل کېدو وروسته د هغه ورور مامون رشید واک ته ورسید. ښوونکي دا وویل چې د زده کړو او علمیت له امله مامون د امین خلاف یو خورا ښه حاکم وو او د هغه تر حاکمیت لاندې علم او فرهنګ هم وده وکړه.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د نهم ټولګي درنوز د کونکو درسي ساعت هر کله راشي. کمو یاد شینو په تیر درس کې مو دا ولوستل چې د احمد شاه بابا لومړی کار دا و چې افغانستان یې امن کړ او تر خپل حاکمیت لاندې سیمو ته یې ثبات راوستل. نن د احمد شاه بابا له لوري په اداره کې اصلاحات ولو. دا به ولولو چې د احمد شاه بابا حکومتي تشکیلات څنګه وو او د دولت د ثبات لپاره یې د حکومت تر څنګ نور کوم داسې تشکیلات رامنځته کړل تر څو د چارو په اصلاح او سمون کې ورسره مرسته وکړي.
احمد شاه بابا اداري اصلاحات او پوځي فعالیتونه. لومړی رزو اداري اصلاحات. احمد شاه بابا په اداري، پوځي او مالی جوړښت کې اصلاحات راوستل. وزیران یې وټاکل، د مشرانو جرګه جوړه کړه، د حکومت ډول یې د ټولو اسلامي هیوادونو په څیر مطلقه سلطنت و. د مشرانو په جرګه کې 9 کسانو غړیتوب درلود چې د تصمیم نیولو لوړ ځای و. د نظام اداري جوړښت یې له درې ګونو قواوو، اجرائیه، مقننه او قضایه څخه جوړو. قضایي قوې پورې خپلواکي درلوده. د هیواد په عواید یې د مالیاتو د ټولولو، غنیمت مالونو، جنګي غراماتو او پاچاهانو د تحفونو ترلاسه کول. احمدشاه بابا خزانه له سرو زرو، ګاڼو او قیمتي ډبرو نه ډکه وه. د نوموړي د مهمو کارونو څخه د کندهار ښار نوې ودانۍ جوړول و. بل پوځي فعالیتونه، احمدشاه بابا په پوځي برخه کې ځانګړی استعداد درلود، د افغانانو د هیواد پالنې احساسات یادول، خلکو ته ځواکمنتیا او خوځښت ورباشه. په دې توګه بریالی سو چې سیاسي یووالی ټینګ کړي او هیواد د خپلو طبیعي پولو ته ورسوي. احمدشاه بابا په پوځ کې دوه ډوله سرتیری و، یو ډول یې منظم او بل یې نامنظم ځواک و چې د قومي ځواک په نوم یې شهرت درلود. احمدشاه بابا په واکمنۍ کې د عسکرو شمېر په منځني ډول 100,000 ته رسېده. قومي ځواکونو ته د خدمت په مهال له مالیه ورکولو نه معاف کېدل. د هیواد ټول عایدات 1.5 میلیون روپیو ته رسېدل چې له نیول سویو سیمو څخه لاسته راتلل. احمدشاه بابا په درې ګونو لارو کې وسلوال ځواکونه وګمارل. تر ټولو مهمه جګړه یې د هند په لور د پانی پت په نامه شهرت لري چې په پایله کې احمدشاه بابا د اتل په توګه راڅرګند سو. افغاني ځواکونو ډېر زیات غنایم لاسته راوړل. د نظم منځته کولو په مخه احمدشاه بابا د دوه ځله د لویدیځ په لور لشکر وایستل چې په پایله کې نوموړي ته ډېر بریالیتوبونه ور په برخه شول. احمدشاه بابا د پولو ټاکلو په مخه د شمال په لور حمله کړې چې او بریالیتوبونه په نصیب سو. او د آمو سیند یې دواړو حکومتونو ترمنځ طبیعي پولو په توګه وټاکله. بل د راځو د احمدشاه بابا کارنامو ته. احمدشاه بابا د معاصر افغانستان بنسټ ایښودونکي په توګه د دې خاورې په جوړښت او د قومونو ترمنځ د یووالي په رامنځته کولو کې بریالی سو. له همدې امله ځانګړی ځای له درلودلو نه برخمن و. نوموړی هغه پاچا و چې تاج یې پر سر نه ایښوده، تشریفات یې نه خوښېدل، پټکۍ یې تاړه او د ځمکې پر مخ کښېناسته. هغه له خلکو سره نیغه اړیکه درلوده. د سوله ییز شخص په توګه یې د خلکو په شخړو کې پریکړه کوله. په ورین تندي له خلکو سره خبرې کولې. د زړور او هیواد پالونکی سړی و. په نړیوالو چارو کې له عدالت څخه کار اخیسته، کړکېچنې په سوله ییز ډول حلول. په سیاست کې د نرمښ پلوی او د تل به یې د دوستۍ له لارې چلند کوه. سره له دې چې د خاورې د پراخوالي هوډ یې درلوده، له وینو تویولو نه ډډه کول. د ښو او نیکو اخلاقو له امله ورته د بابا لقب ورکول سوی و. احمدشاه بابا له شپږویشت کال واکمنۍ څخه وروسته د هغه ناروغۍ له کبله چې ده ته ورپېښه شوه، د 50 کلو په عمر په 1951 لمریز کال کې چې د 1973 زیږدیز کال سره سمون لري، له نړۍ څخه سترګې پټ کړي او د کندهار ښار د مبارک خرقې په انګړ کې خاورو ته وسپارل شو.
لکهون کې مواوري دل چې احمد شاه بابا په نظامی برخه کې خورا مهارت درلود، نو له همدې امله د خپل حاکمیت د ثبات لپاره یې کافي پوځي تشکیلات رامنځته کړل. د داخلي ثبات یو مهمه برخه دا و چې د دولتداري او حکومتولۍ د مخته وړلو لپاره د عایداتو سرچینې پیاوړې کړي.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال وېشته. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
ګران اوس د کوونکو اله د چین ننای درس ترته په زړه پورې تمام شوی دی. پام دې هله له تاسو مو غوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته لننني لوستل شوی درس څخه په استفادې په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړئ. نننني درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. خدای پامان.
تاسی دا خپرونه اوري او دا خپرونه له تاسی یا تاسی د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.